د مازیګر څلور بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل او ساته خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د پاکستانی امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د شوې نښتې حال درکو. د غراز د خیبر پختونخوا په 400 کې د پولیو ټیم د ساتونکو پولیسو پر ګاډي د بمی برید هم د پولیو ټیمونو پر کارکونکو د حملو پر ضد د پاکستاني او دینی عالمانو د تازه بیان او په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د عملیاتو په اړه رپورټونه ترته لرو. د مشال تر رڼا لاندې بحث پروګرام هم په ژوندۍ بڼه اوري، خو پیل د خبرونو نه کوو چې ګل پیازی وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سر ټکی. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې نن د لیوی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د خطه کې شپږ د لیوی زهلکار او یو ازبک کمانډر وژل شوی. د 400 په سر ډیرو کې نن د پولیسو په یو گاډي په بمی چاودنه کې و کسان وژل شوی او د شام د درې کلنې جګړې د حل راوستو په مخه په سویټزرلند کې نړیوال کانفرنس پیل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د یو بهرني سیلاني د تختولو په وخت د وسلوالو او لیوی سرتیرو ترمنځ نښته شوی چې پکې شپږ د لیوی سرتیری او یو ازبک کمانډر وژل شوی دی. په نښته کې د سپین سیلاني هم ژوبل شوی دی. د بلوچستان د کورونو چارو سکتر اسد ګیلانی نن مشال راډیو ته ویل چې د سپین سایکل چلوونکي له ایران څخه کوټې ته را روان وو چې د مستونګ په خوشرو سیمه کې پرې برید وشو. د ده په خبره په برید کې د لیویز اشپک اهلکارو په شمول یو ازبک کمانډر وژل شوی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال نن مشال راډیو ته ویل چې ته د دې پیښې تصدیق کړي او ویلي دي چې د ژوبل شوي سیلاني دربلنه په سیمه ییز روغتون کې روانه ده. نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند په بلنه د شیا زیارت کوونکو په موټر د پرونی ځانمرګي حمله په عکس العمل کې د کار بندیز اعلان شوی دی. چارواکي وایي پرون په مستونګ سیمه کې په هغه بس ځانمرګي برید وشو چې د ایران له تافتان ښار څخه یې شیا زیارت کوونکي د بلوچستان کوټه ښار ته لیږدول. په دې پیښه کې د بلوچستان د کورونو چارو د سکتر اسد ګیلانی په وینا 25 کسان وژل شوي او 30 نور ژوبل دي. د پاکستان کلدن تنظیم لشکر جنگبي وسلوالې ډلې د دې برید پړه قبوله کړې ده. نن سهار د 400 په سر ډیرو سیمه کې د پولیسو په یو گاډي په بمی چاودنه کې و کسان وژل شوي او 11 نور ژوبل شوي دي. د پولیسو دغه گاډي د پولیو د ټیم ساتنه کوله. د سیمې د پولیسو یو مشر حسن خان نن مشال راډیو ته د دې پیښې پاړه ویل.
دا زمونږ نن د پولیو دریم ورځ وه. موبایل کې نفریت لا بیچوت او لار کې وته دماکه شوی ده. په هغې کې زمونږ شپږ جوانان شهیدان شوي دي، څلور زخمیان دي. د دې نه علاوه یو سیول ماشوم دی، هغه شهید شوی دی او تقریبا 5 کسان چې دي دا سیول زخمیان دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب په لاهور ښار کې د سنی اتحاد کونسل دیشتو مفتیانو یوه فتوا خپره کړې چې د پولیو په ډلو بریدونه کول غیر شرعي او غیر اسلامي دي. تر دې وړاندې په اکوړه خټک کې د دارالعلوم حقانیه محتمم مولانا سمیع الله هم ویلي وو چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول جایز دي، خو د دې ټولو هڅو باوجود په پاکستان کې وسله والې ډلې د پولیو د کمپاین د مخنیوي هڅې کوي. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو ادارې یا ISPR یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط نن مشال لوټو ویلي چې د نهه په ورځ د تیرا په کوکی خیلو سیمه کې جنگي الوتکو د وسلوالو طالبانو یو شمیر مرکزونه په نخه کړی دي. د چارواکي په وینا په بمباری کې شاوخوا 14 وسلوال وژل شوی دي او ځینې مهم مرکزونه هم له منځه تللي دي. چارواکي زیاتوي چې په بمباری کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان هم په نخه شوی دي، خو وسلوالو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په کابلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستاني الوتکو په بمباری کې د وژل شو وسلوالو طالبانو شمیره څلبیختو ته رسیدلې ده. تر دې وړاندې د 25 اتو طالبانو د وژل کېدو رپورټونه وو، خو نن په سیمه کې فوجي سرچینو مشال ریتو ویل چې دا شمیره څلبیخته، خو د طالبانو بیان شاید الله شاهد بیا وایي حکومتي داوا ناسمه ده. داسې رپورټونه هم دي چې په وژل شوو کسانو کې په پخواني فوجي واکمن جنرال پرویز مشرف برید کوونکي عدنان رشید او هغه د کورنۍ غړي هم شامل دي، خو طالبانو د دې خبرې پخلی نه دی کړی. پاکستاني الوتکو وروستو له هغې په شمالي وزیرستان کې بمباري وکړه چې په دې وروستو کې په بنو، پېښور او راولپنډي کې په چاودنو کې په لسګونو کسان ووژل شول. د افغانستان په بامیان ولایت کې په لسګونو کسانو په یوه مظاهره کې له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه وکړله چې له امریکا سره د امنیتي تړون زر لاسلیک کړي. د پرونی مظاهرې یوې ګډونوالې زهره حسینی ویل که دغه تړون لاسلیک نشي افغان میرمنې به د طالبانو د واکمنۍ وخت ته ستنې شي. افغان ولسمشر حامد کرزي وایي که واشنگټن یې شرایط ومني دغه تړون به لاسلیک کوي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د شام د درې کلنې جګړې د حل راوستو په مخه په سویټزرلند کې نړیوال کانفرنس پیل شوی دی. د کانفرنس ګډونوالو خبرداری ورکړی چې د امن راوستو لاره به ګرانه او پیچلې وي. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون نن د نړیوال کانفرنس پرانسته وکړه او په دې موقع ویل مونږ ته معلومه ده چې دې نقطې ته را رسیدل ډیره زیاته ګرانه وه. مونږ ډیر قیمتي وخت او خلک ضایع کړي. مونږ ته ډیر ګران چیلنجونه مخې ته پراته دي، خو ستاسو حضور هدف ته د رسیدو لپاره امید زیاتوي. د سویټزرلند په مونټریکس ښار کې نن د روس د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې دا خبرې ډېرې ساده نه دي او نه هم ډېر په تادۍ سره ترسره کېدی شي. بلخوا د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری دغه کانفرنس د نړۍ د عزم امتحان ګرځولی دی. دغه غونډه چې د جنیوا دویم په نوم پیژندل کېږي، په لومړي ځل د شام د شخړې د حل لپاره د دغه هیواد اپوزیشن ډلې او د بشار الاسد رژیم چارواکي پکې ګډون کوي. په دې کانفرنس کې شاوخوا د څلوېښتو هیوادونو استازي ګډون کوي. او وروسته خبر دی، په یوکرین کې پولیسو د حکومت ضد مظاهره کوونکي تیت پر کولو او رکاوټونه لرې کولو لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. بلخوا حکومتي سارنوال وای چې په دې ناقلارۍ کې دوه کسان په ډزو وژل شوي. دا لومړی ځل دی چې د یوکرین په پلازمینې کیف کې له دوو میاشتو راهیسې د حکومت ضد مظاهرو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې. احتجاج کوونکي وایي چې پولیسو یو کس په ډزو ویشتلی، خو د دې خبرې تصدیق نه دی شوی. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د بلوچستان په مستون کې د لیوی سرتیرو وسلوارو ترمنځ په شوینه خطه کې د دې ځواک شپږ تنه سرتیري وژل شوي دي. دغه راز نن د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر پولیو ټیم ساتونکو پولیسو شوي بمی برید کې د شپږ پولیس سرتیرو په شمول اووه تنه وژل شوي دي.
دا زمونږ نن د پولیو درېمه ورځ وه. موبایل کې نه پریتلا بیچوت او لار کې وته دماکه شوی ده.
د پاکستان یو دینی عالمانو یو شورا بیا وایي ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکي ورکوونکي مسلمانان دي او ورباندې حمله کول غیر انساني او غیر شرعي عمل دی.
جو بھی ورکر قطروں کو پلانے کے لیے جاتے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی یا بہنیں ہیں اور ان پر حملے کرنا قطعی طور پر غیر انسانی.
د پاکستان فوج وایي پر شمالي وزیرستان د تیرې ورځې په بمباریو کې یو شمېر بهرني وسلوال وژلي دي. د دفاعي چارو یو پوه وایي د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پیلولو په لړ کې د پاکستان ولسی حکومت لا هم د مخمسې ښکار ده.
کوم سیاسي قیادت ته کلوي خبرې کوم کلوي عملیات کو سو پتا نه لګي. دا فوج درنه یو رد عمل دی، یو وختي دغه دی.
ونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شئ. دا هم ولرنی موضوع اوریدونکو، د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د یو بهرني سیلانی د تختولو په وخت د وسلوالو او لیویز سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې پکې شپږ د لیوی سرتیری او یو ازبک کمانډان وژل شوی او بهرني سیلانی ژوبل شوی دی. زموږ همکار پرې دا تفصیل راکوي.
د بلوچستان صوبې امنیتي چارواکي وایي د مستونګ په خوشراو سیمه کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ هغه وخت نشته شوی چې وسلوالو د یو بهراني سایکل چلونکي سیلاني د تښتولو هڅه وکړه. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلانی وایي د سپین اوسیدونکو د سیلاني چې په بایسکل له ایران څخه کوټې ته روان وو پرې د مستونګ په خوشراو سیمه کې د برید وسو او د شپږ لیوی سرتیرو په شمول پکې یو ازبک وسلوال هم وژل شوی دی. لدې سره بیا د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د همدومره مرګ ژوبلې تایید وکړ، خو زیاتوي د وسلوالو په ډزو کې بهرنۍ سیلانی هم ژوبل سوی چې اوس یې سیمه ییز روغتون ته منتقل کړی. په کوټه کې د صوبې ځینې امنیتي سرچینو مشال راډیو ته وویل د نشتې سیمې ته یې هیلیکوپټر استولی او د پولیسو او ملیشا ځواکونو اضافي سرتیري هم ورلېږلي او عملیات یې پیل کړي دي چې د رپورټ تر بشپړېدو پورې لا هم د دواړو غاړو لخوا د سپکو او درنو وسلو د ډزو راپورونه ورکړل کېږي. د خوشراو سیمې د دې عملیاتو له پیل سره سم د تفتان او کچې لوی سړک د هر قسم موټرو پر مخ تړل شوی چې د دغه سیمې دواړو غاړو ته په لسګونو موټرې بندې ولاړې دي. د یادولو وړ ده چې پر همدې لاره د نوکونډي په سیمه کې تیر کال د مارچ د میاشتې پر 13 نیټه نامعلومه وسلوالو د چک جمهوریت دوې سیلانی نجونې هانا همپالوا او انتونی خراستسکا تښتولې وې چې تر اوسه لا هم برخلیک څرګند نه دی.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په 400 کې د پولیو ډلو پر ساتونکو پولیسو بمی بریټ شوی چې شپک پولیس سرتیر پکې وجل شوی دی. دغه پیښه نن د 400 په سرډیرو بازار کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په یو سایکل کې وارد مخ ځای پر ځای شوی بم د پولیسو پر وین وچاودید چې په ترڅ کې د پولیسو د شپکو سرتیرو سربیره یو ماشوم هم وجل شو او یو لس نور کسان ژوبل شول. نور حال په دې رپورت کې ورو
دا 400 ضلع د کلی سرډیرو پولیس تانه مشر ایس ایچ او حسن خان ترمخه 14 نن سهار خوشه 8 بجې هغه وخت را مخته شو کله چې پولیس اهلکار هم د سرډیرو بی ایچ یو یا د صحت مرکز ته د پولیو ټیم سره ډیوټي لپاره روان وو. ولی سرډیرو بازار ته پرسیدو باندې د پولیسو په ګاډو باندې یو زورور 14 شو چې په کې د دوی په وینا شپک پولیس اهلکار او یو لاروی ماشوم مړ او د سلورو پولیس اهلکارو په شمول یو لس عام وګړي هم ژوبل شوي دي.
دا زمونږ نن د پولیو درې مورز وو موبایل کې نفریت لا بی ایچ او لار کې وته د ماکه شوی دا پاغي کې زمونږه شپږ جوانان شهیدان شوی دي څلور زخمیان دي. د دې نه علاوه یو سیول ماشوم دی هغه شهید شوی دی او تقریبا 5 کسان چې دي دا سیول زخمیان دي.
خو 14 کې ژوبل شوی اني شهیدین چې پکې پولیس اهلکار هم شامل دي. مشال لیډو ته صدا رنگ ویل
اما زبیر خان نوم دی ډرایور هم پیر جی مان 400 نه گاډي را ډکړو کله سکول استاد را سره مخ کې نه سو کوښ شو څنګه جی روانې دو وس یک دم پر موبایل باندې بلاسټینګ شو سوچت شو جی بس موبایل یک دم زمکه لوا
موبایل کی راکی نہ شهیدان شول یو دو کس پکې زخمیان دی. هغه په خبر اسپیټال ته موږ خو جی لس کسان او دغه شو د موږ د خانه بیچ کې تروان پولیو ډیوټي له هغه لرو
یاته دی چې 13 درې ورځې کې په سړېرو سیمه کې د 214 او 400 ضلع کې 314 دا بلخ د 400 ضلع انتظامی د پولیو کمپاین د خراب امنیت لوجه تر نامعلوم مودې پورې ځنډولې دي.
د خیبر پختونخوا په 400 کې د پولیو ډلو پر ساتونکو پولیسو د شوی نننی بمی بریت پاړه مو اوریدل. بلخوا اوریدونکو د پاکستان سنی اتحاد کونسل ډیر شو مفتیانو په پاکستان کې پر پولیو ډلو حمله په سختو ټکو کې غندلی او په جاری کړي ګډه اعلامیه کې ویلي چې دا حمله غیر شرعي او غیر انساني دي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبريال دا رپورت اورو.
د لاهور نه د سنی اتحاد کونسل دیرش مفتیانو د تیرې نهې په ماخام په پاکستان کې په پولیو ډلو باندې د حملو پر ضد په ګډه اعلامیه جاری کړې ده. اعلامیه کې ویل شوی دی چې په پولیو ډلو باندې حمله غیر شرعي او غیر اسلامي دي او په پولیو مهم کې چې څوک هم خندان پیدا کوي دا لویا او عظیم ګناه ده. اعلامیه زیاتوي چې په پولیو ډلو حمله کولو یا دوی ته نقصان رسول انسانیت دشمنه عمل دی او دوی د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. د لړکی مشال ریڈیو سرا خبرو کې د فیصل آباد سمندري سیمه سره تعلق لرونکو مفتی سید رضوی اویل چې لدی وړاندې هم دوی د پولیو ساسکو ورکول په باب لا یو فتوا جاری کړی و او اوس یې هم په مشترکه توګه اعلامیه جاری کړه. موڑی زیادہ کڑا
جو بھی ورکر قطروں کو پلانے کے لیے جاتے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی یا بہنیں ہیں اور ان پر حملے کرنا قطعی طور پر غیر انسانی غیر
دیوائی کم چی ہم ورکران دو ساسکو ورکول لپارزی حوی زمونگا مسلمان رونا خویان دی دی او پا حوی حملے کول بیخی غیر انسانی غیر اخلاقی او غیر اسلامی دی. نو حکومت لا ددوی دا حفاظت لپارا بندوبست پکار دے او چی کم خلق دے اسلام پنوم باندے قام لدوکا ورکوی چی مونگ اسلام راولو نو ددے لپاره مونږ په پولیو ډلو باندې حمله کوو نو دغه خلکو لا دا هم پکار دي چې هغه د اسلام په تعلیماتو هم لغور وکړي ځکه چې اسلام بیخي د اجازه نور کوي چې تدی په دوی حمله وکړي یا یې قتل کړي حتی چې د غیر مسلمه د اوژن هم اسلام اجازه نور کوي نو دا خو بیا هم مسلمانان دي او د قوم خدمت کوي
تو پھر مسلمان ہیں اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں.
ہمدار اسکل چ مشال ریڈیو اسلام آباد کے دا پاکستان علماء کونسل چیئرمین مولانا طاہر اشرفی نا پدی اڑو پختل نوہاغا ہوئے.
علماء کونسل نے ان تمام پاکستان کے اکابرین اور دنیا بھر کے مسلم اکابرین کا
دے وئی چی علماء کونسل دا پاکستان دا عالمانو اور دا ٹول نڑی دا مسلمان دانشورانو پوہاندو او عالمانو یو فتوا جاری کرے وا چی پکے مولانا سمیع الحق صاحب شیخ الازہر اور نور عالمانو دا ویلی وو چی دا دریو کانفرنسون رستو چی مصر مصر، سعودی عرب او اسلام آباد کې شوی د مسلمانانو سړنکارانو، ډاکټرانو او ساینسدانانو. نو د هغې وروسته موږ په دې نتیجه ورسېدو چې د پولیو څاڅکي ماشومانو ته ورکول جایز دي، ځکه چې دې کې هیڅ غیر شرعي او حرام څیز نشته. او دا رنګ په پولیو ډلو حملې هم غیر شرعي او غیر اسلامي دي. د ذکر وړ ده چې د تیرې نهې په ورځ د پاکستان په څلور وڼو صوبو کې د پولیو په ډلو په حملو کې څلور کسان وژلې شوي وو، د کومې وروسته چې نن د ټول پاکستان لیډی هیلت ورکرانو او پولیو څاڅکو ورکوونکو احتجاج اعلان کړی دی او د حکومت نه یې د تحفظ غوښتنه کړې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مشال په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایان په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د پاکستان پوځي سرچینې د شمالي وزیرستان پر میران شاه او میرعلي کې د هیواد د پوځ د تیر ورځې هوایي بمباریو په ترڅ کې د یو شمېر بهرنیو وسلوالو د وژنې رپورټونه ورکوي. دا چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د شو دغو عملیاتو په اړه د چارو پوهان سوای د مشال ریډیو د خبریال د رپورټ پرې وړو.
تیره ورځ شمالی وزیرستان میرانشاه او میرعلي یو شمیر سیمو کې د وسلوالو په ټنځایونو باندې د پاکستان جنگي الوتکو او ګنشیپ هلیکاپټرو بمبار کې د عسکري ذرایعو په وینا تر څلوېښتو نه زیات وسلوال وژلي شوي. عسکري ذرایعو داوا کړې فضائی حملو کې وژل شوي زیاتره بهر ملکي وسلوال دي، چې پکې درې دیش ازبک، درې جرمنیان او زنا د وسلوالو مهم کمانډران عصمت الله شاهین بیټنی، نور بادشاه، د ازبک وسلوالو مشر مولوی فرهاد او ځانمرګو برید کوونکو امیر ولی محمد شامل دي. د وسلوالو زنا زرایو د سیکیورټی فورسز دغه دعوا رد کړې، خو تحریک طالبان پاکستان ویان د فوز دغه تازه دعوی په اړه لاس نه دی ویلي. البته تیر ورځ یې په خپل بیان کې د فوز دغه دعوا رد کړې وه چې په بمبار کې یې ټول وسلوال وژلي. د پاکستان فوز اماډي کوسانګې آی ایس پی آر تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو په دغه فضائي حملو کې یې هغه وسلوال هم په نخه کړي کوم چې د پېښور کیسه خوانې، پېښور چارج او بنو حملو کې ککړ وو. پښتنه دا ده چې وسلوالو پر ضد د فوز عملیات اوس واقعي د حکومت سنجیدګي ښایي. دا مو د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر ساد نو پوښتل
کوم سیاسي قیادت ته وی خو پدې کې ماده صبر نه ښکاري کله وی خبرې کوم کله وی عملیات کوم څه پته نه لګي. زما په خیال باندې د فوج دننه یو رد عمل دی لوی پیمانه باندې پسې مرګ جوړ لو شي کوم چې بنو کې وشو بیا په دې ته په پینډه کې هډ کوارټر کې وشو دا د مجبورې یو رد عمل دی یو وختي دغه دی.
که دولت واقعي د تحریک طالبان پاکستان او غیر ملکی وسلوالو پر ضد عملیاتو کې اوس سنجیده وي، نو دا د حکومت پلوه وسلوالو لپاره څنګه ثابتې دي شي؟ دا مو د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وپوښتل.
یو قسمه نظریه یا یو قسمه تحریک په دې ریاست کې ناجایز دی، نو هغه په بل ریاست کې څنګه جایز کېدی شي؟ یو خبره. دویمه خبره دا ده چې دنیا ته یا د سیمې ملکونو ته څوک دا څنګه ویلی شي چې زما د غاړې نه چې کوم خلک درځي په هغې زما وس نشته؟ نو لومړی سوال خو دا پیدا کېږي چې هغه وس ته ولې نشته. دویم سوال دا پیدا کېږي چې هغه وس ته نشي نافذ کولی، نور خلک به ورسره خپل عمل کوي، نو بیا خو به هغې ته غاړه ږدي. تر څو پورې د پالیسۍ کې دننه دغه دومیخیزي نیل رشوي، نو د یو شک عنصر به بهرحال په اولس کې موجود وي.
د پاکستان فوج لخوا وسلوالو پر ضد دغه عملیات په داسې حال کې شوي چې د تیر اتوار په ورځ بنو فوجي چاونې کې په یوه چاودنه کې شپږویشت سرتېري مړه او تر پنځوسو ژوبل شوي ول. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې وه او تیره ورځ د پاکستان فوج سر لخکر جنرال راحل شریف هم د بنو فوجي چاونې په دوره راغلی وو.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو څپو دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره درې سوه شپېته، پنځلس زره اووه سوه څلوېښت او په پنځلس زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
اوریدونکو د پاکستان پوز وایي چې پرون یعنی د نهه پورز د تیرا په کوکی خیلو سیمه کې د هیواد د پوز جټل وتکو د وسلوالو طالبانو یو شمېر مرکزونه په نخه کړي او شاوخوا شپاړس تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. د پوز د اطلاعاتو څانګې دغه راز ادا کړی چې په دغه بمباریو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان هم په نخه شوی دی، خو وسلوالو لا هم د پوز د داو په اړه څه نه دي ویلي. د سیمینا د مشال ریډیو خبریال رپورټ راکوي.
د پوز د اطلاعاتو ادارې یا آی اس پی آر یو چارواکي خپل نوم نه سرګندولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نهې پورز د خیبر په لرې پرته سیمه تیراکو کې خېلو کې پاکستانی جټ الوتکو د وسلوالو یو شمېر مرکزونه په نخه کړي دي او وسلوالو طالبانو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي او د مرګ ژوبل شمېرې نن تصدیق شوه او خوشا شپاړس وسلوال پکې وژل شوي دي او یو شمېر پکې ژوبل شوي هم دی. دوی وای چې په تیراکو کې خېلو کې یې توت دره، سیخ کوټ او دوه توی سیمې په نخه کړي دي او دلته یې د وسلوالو څلور مرکزونه او یو تربیتي کیمپ هم له منځه وړي دي. د دوی په خبره وسلوالو پرون د بیا بمبارۍ له ویرې خپل وژل شوي کسان نشو پورته کولای، نو دغه کسان یې تېره شپه ناوخته د مرکزونو د ودانیو د ملبې نه راوویستل. یاد دی وی چې په دې بمبارۍ کې ځینې امنیتي ادارې او سنۍ د وژل شو وسلوالو شمیره درې دیرش ښایي. د پوز د اطلاعاتو ادارې یا آی اس پی آر چارواک وویل چې په دې بمبارۍ کې د مومندو ایجنسۍ او د دره دمخیلو طالبان په نخښه شوي دي او ادعا یې وکړه چې د حافظ سعید په نامه پکې یو مهم طالب کمانډان هم وژل شوی دی، خو وسلوالو طالبانو په خپل تر دې دمه د دغه کمانډان د وژل کېدو او نورې مرګ ژوبلې په اړه کوم سپیناوی نه دی کړای او نه هم د آزادو سرچینو نه د دې کوم تصدیق شوی دی. همدارنګ د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ جنگیر اعظم وزیر وای چې په دې بمباری کې یوازې شپاړس وسلوال وژل شوی دي او نور معلومات نه لري. یاد دی وی چې تیراکو کې خیل افغان پولیس سره نږدې د جمرود تحصیل یو لری پرته سیمه ده چرته چې یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري او پولیټیکل چارواکي وای چې تر دې دمه دغه سیمه د وسلوالو نه د پاکه کړی شوی او په دې وروستیو کې ترې په سلګونه کورنۍ هم بې کوره شوي دي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
پختانه په یوشتمه کې
پ درینی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پ سلورنی می بجی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا سملا کې واکمن ګوندونو د اپوزیشن ګوندونو له هغې قرارداد سره موافقه ونه کړه چې هدف یې صوبایي حکومت ته اختیار ورکول و تر څو د امنیتي وضعیت ښه کولو په خاطر کوټلي ګامونه پورته کړي. د پېښور نه پرې د مشال ریډیو د خبریال رپورټ اورو.
د نهه په ماښام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن او مخالف ګوندونو په منځ کې د امن او امان په حواله په یو قرارداد سخت اختلاف مخې ته راغلو، کله چې مخالف ګوندونو په صوبه کې د امنیت وضع ښه کولو لپاره د قرارداد په لار صوبایي حکومت ته اختیار ورکول غوښتل چې به د امنیت ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، خو واکمن ګوندونو د دغه قرارداد نه ډډه وکړه او د اسمبلی سپیکر د صوبایي اسمبلی غونډه وځنډوله. یو ورځ لاندې کله چې په صوبایي اسمبلی کې د صوبې په امن او امان بحث روانو، نو یو صوبایي وزیر دغه ګیله کړې وه کچرې مخالف ګوندونه صوبایي حکومت سره د امن او امان په حواله ملاتړ وکړي نو حکومت به د امن راوستلو او جرمونو ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. خو بیا چې کله د نهې په ورځ د مخالف ګوندونو لخوا د عوامي نیشنل پارټۍ پارلماني لیډر سردار حسین بابک د قرارداد په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کولو، نو حکومتي ګوندونه په دې بنیاد مخالفت وکړو چې دغه شان قرارداد راوستل سمانه نه لري.
خدا ټول اپوزیشن موږ دې صوبایي حکومت ته دا اختیار ورکړي چې په دې وطن کې کومه بدامني ده، د دې صوبې لپاره امن پکار دی، د دې بدامنۍ په نامه باندې اور دا وسته دی. موږ دا ټول هم چې ټول صوبې مشترکه جرګه ده، دا ټول جرګه دې حکومت ته اختیار ورکړي چې دا دا
واکمن گندنو لخوا دا قرارداد مخالفت با سبب دا صوبائی اسمبلی سپیکر دا اسمبلی غونڈا دا شورو دا ورز پوری ازنلولا خو بیا دا صحت صوبائی وزیر شوکت یوسفزی مشال ریڈیو تا اوائل کی صوبائی حکومت سرا دا امن و امان خکولو دا پارا دا مخکن اختیار شتا او دیتا دا قرارداد ضرورت نشتا دا اوائل پکار دا چی ټول سیاسی گندونا پا مرکز دا فشار واچوی چی پا ملک کی دا امنیت وضع خکلی
یو خدا چی وقت زائی کی دا اسمبلی پا ہر شی بانے پوائنٹ آف آرڈر باہر سے بندے پوائنٹ نو اکل چی ایجنڈا بندے نہ سینو آئی کی ڈیلے راضی خام لیکن پالیسی منگ بدلو لے شو دی مل پالیسی پتا چی پالیسی نہیں بدل کڑی نو تماتو ہے چستا سے چینج برا ولے لگا باقی خود صبح اختیار ہم سر آل لڑی دی درا کول ضرورت ہنیش تا
دا چی مخالف گندنو ولے دا قرارداد دراوڑل مختل پ جواب کے دا عوامی نیشنل پارٹی سردار حسین بابک وائی
دا خو سیاسی قوت دا خو دا اسمبلی چی دا در ټولی صبح لوی جرګرا پدی صبح کی ڈیر لوی بدمنی دا دی صبح ټول خلق والی دل تیا من راش حکومت پخپل دا چغه وچ منستر اختیار نشته من خبر نشو کوله من دی صبح دی ټول لوی جرګی دا فیصله وکړه چې من دی حکومت له اختیار ورکو چې تاسو څه کوی دا مسله حل کړئ اغه ته غاړه کینو
دا یا دونه دا چې هم پروانه صبح اسمبلی غونډه کې دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په خواست دا مرکزی حکومت نه غوښتنه شوې دا چې د کورونو چارو وفاقي وزیر چوہدری نثار دی طالبانو سره خبرو اترو په حق لا او د ترهګرۍ په ضد د مرکزی حکومت پالیسی دا خیبر پختونخوا حکومت او اسمبلی ته هم سرګند کړی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدونکو د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د 2014 کال په اوږدو کې د انساني حقوقو د وضعیت جاج اغسته دی او په اړه یو رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې د پاکستان په اړه ویل شوی چې د دې هیواد حکومت لخوا له طالب وسلوالو سره د امن مذاکراتو پیلولو د کوششونو باوجود د ترهګرۍ په پیښو کې کمی نه تر سترګو کیږي. په رپورت کې دغه راز په پاکستان کې پر اقلیتونو ښځو او خبریالانو د شو حملو غندنه شوې ده. تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریالې په دې رپورت کې
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ وای کال 2014 کې پاکستان کې آئینی او جمهوری انداز کې حکومت منتقلې باوجود د ملک سیاسي او عسکري ادارې په خپل اولس د وسلوالو بریدونه ودرولو کې ناکامه شوې دي. 13 ورځ بشری حقوقو نړیوال تنظیم په شپږ سوه اووه شپېته پاڼو مشتمل یو رپورټ خپور کړی دی چې پکې پاکستان په شمول لس کم سل ملکونو کې د بشری حقوقو جاج اخیستی شوی دی. په دې رپورټ کې پاکستان کې فرقه ییزو پیښو او اقلیتونو خلاف د وسلوالو په کاروایانو تنقید شوی دی او ویلی دی چې شیا مسلک په خصوصي توګه او نور اقلیتونه د وسلوالو په کاروایانو کې پنخه شوی دی. رپورت وای کال 2014 کې ملک په مختلفو علاقو کې د ترهګرۍ په پیښو کې 400 نه زیات د شیا مسلک خلک وژل شوی دی. په رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف حکومت له طرفه د مذاکراتو کوشش باوجود د ترهګرۍ په پیښو کې سکمواله نه دی کتلې شوی. د هیومن رائټس واچ په دې رپورت کې سکیورټی فورسز له اړخه ترهګرۍ مخنیوي په کاروایانو کې مختلف بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزي ذکر هم شوی دی. راپور سیاتوي چې کال 2014 کې زنانو حقوقو پامالي شوی دا او غیرت په نوم وجنه تیزاب شیندل کورنۍ تشدد او د زبردستۍ ودونه د زنانو غټي مسلې ګرځولې دي. راپور بلوچستان کې خلک په زور تختولو او په وجنه هم د افسوس اظهار کوي او وایي د دې مخنیوي صرف صوبایي حکومت ذمہواري نه ده، پکار د وزیر اعظم په دې لړ کې سنجیده ګامونه اوچت کړي. رپورٹ په حق لا پاکستان کې بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشره زهره یوسف وای هیومن رائټس واچ رپورٹ کافی حد پورې صحیح دی.
پورا سال گزر گیا اور حکومت نے کوئی واضح پالیسی نہیں
دا وای غون کال تیر شو او حکومت د تره غری په اړه یو واضح پالیسی جوړ نه کړه. کله خبره کیږي چې طالبانو سره مذاکرات کو او د سره اپریشن هم روان دی، خدا صفانه د چې طالبانو سره په کم بنیاد به خبري کوي ځکه چې اغوی آئین پارلیمان او جمهوریت نه منی، نو په کوم بنیاد اغي سره مذاکرات کېدای شي؟ دا حکومت تر اوسه پورې نه دا واضح کړی. زهره یوسف د وینا سره سم چې تر څو پورې د سکیورټی فورسز خبره ده نو دا غی لاړه د مخکینه او زیات د ترهګرۍ خلاف کاروایانی کیږي، خو په کار ده چې د دې واک اختیار حکومت سره وي.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی 3:30 بجې د مازیګر کې دونکو دی ګلیاست ورزو چې د خبرونو لنډی ستر وره.
دا بلوچستان په مستونګ سیمه کې د یو بهراني سیلانی د تختولو په وخت د وسلوالو او د لیویز سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې پکې شپږ د لیوی سرتیری او یو ازبک کمانډان وژل شوی. په نښته کې د سپین سیلانی هم ژوبل شوی دی. د بلوچستان د کورونا چارو سکتر اسد ګیلانی نن مشال اړتوی چې د سپین سایکل چلوونکي له ایران څخه کوټې ته روان وو چې د مستونګ په خوشرو سیمه کې پرې برید وشو. نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې د هزاره ډیموکراټک ګوند په بلنه د شیا زیارت کوونکو په موټر د پورونی ځانمرګي حمله په عکس العمل کې د کاربندیز اعلان شوی دی. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو ادارې یا آی ایس پی آر یا چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال اړتوی ویلي چې د نهي په ورځ د تیرا په کوکی خیلو سیمه کې جنگي الوتکو د وسلوالو طالبانو یو شمیر مرکزونه په نخه کړی دي او شپاړس طالبان یې وژلي دي. نن سهار د چارسدې په سربیرو سیمه کې د پولیسو په یو ګاډي په بمی چاودنه کې و کسان وژل شوي او یو لس نور ژوبل شوي دي. د پولیسو دغه ګاډي د پولیو د ټیم ساتنه کوله. په کابلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستاني الوتکو په بمباری کې د وډل شو وسلوالو طالبانو شمیره سلويختو ته رسیدلې ده. خو د طالبانو وایان شاهد الله شاهد بیا وای حکومتي داوا ناسمه ده. داسې رپورټونه هم دي چې په وډل شو کسانو کې په پخوانی فوزي واکمن جنرال پرویز مشرف، برید کوونکې عدنان رشید او هغه د کورنۍ غړي هم شامل دي. د افغانستان په بامیان ولایت کې په لزګونو کسانو په یو مظاهره کې ولسمشر احمد کرزی څخه وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتي تړون زر لاسلیک کړي. د شام د درې کلنې جګړې د حل راوستو په مخه په سویزرلند کې نړیوال کانفرنس پیل شوی دی. د کانفرنس ګډونوالو خبرداري ورکړي چې د امن راوستو لاره به ګران او پیچلې وي او په یوکران کې پولیسو د حکومت ضد مظاهره کوونکو تیت پر کولو او رکاوټونو لری کولو لپاره نوې هڅې پیل کړي دي.
لن خبرونه مو د ګلیاز نمورې د لوسوریدونکو مایک ورکوم خپل بل همکار مجید بابر ته چې تاسو ته د مشال ترنا لاندې باس خبرونه وړاندې کی.
د مشال ترنا لاندې
اوریدونکو ستړي مشي په خیر اغلی. د مشال ترنا لاندې بحث کې تاسو قربا مجید بابر يم. د نن په دې بحث کې به تاسو په پاکستان کې د پولیو ضد ساسکو ورکوونکو کمپاین چلوونکو کارکونکو باندې د وسلوالو لخوا د بریدونو په اړه واوري او دا بحث پکوو چې د دې مقصد څه دی، په دوی باندې بریدونه ولې دغه وسلوال کوي او بیا دغه دعوه هم کوي. موږ سره به په دې اړه باندې د دې اسلامي اړخ څه دی، د دې ترڅنګ د دې سیاسي اړخ څه دی او د چارواکي چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه دغه کمپاین د دومره مسلو تکلیفونو نه باوجود څنګه پر مخ وړي، دا به زموږ د دې نننی بحث موضوع وي. په دې خبرونه کې ما سره برخه اخلي مفتی اختر اورکزی صاحب چې عالم دی، اسلامي سکالر دی، هغه بر سره خبرې کوي. ډاکټر کلیم الله صاحب چې په خیبر پختونخوا کې د پولیو د ساسکو ورکوونکو د کمپاین مشر دی، هغه هم را سره په دې خبرونه کې برخه اخلي. او طاهر خان صاحب خبریال دی، سیاسي سیړونکی دی، په دې ټولو حالاتو باندې نظر لري. هغه نه پوښتنه کوو چې آیا په دې حالاتو کې د دې څه پیغام نړۍ ته مو لیږو، د دې ترڅنګ موږ نړۍ ته څه وایو، ځکه چې د نړیوال د صحت د ادارې د یو راپور تر مخه پېښور د پولیو د ناروغۍ د ټولو نه غټ مرکز دی او د دې د وجې نه ټوله دنیا کې، هند کې او نورو ځایونو کې خورېدی شي، په موږ باندې بندیزونه لګېدی شي، حکومت د دې لپاره څه کوي، دغه ټولې خبرې به په دې خپرونه کې سیړو او په د دې خبرو پوښتنې به د خپلو مېلمنو نه کوو چې آیا د دې څه په راتلونکو وخت کې د دې څه نتیجې راوتی شي او موږ څه پکار دي. نو اوریدونکو تاسو هم را سره اوسئ او موږ په دې خپرونه کې ډاکټر کلیم الله صاحب ته، مفتی اختر اورکزی صاحب ته او طاهر خان صاحب ته ستړي مشو وایو چې په دې خپرونه کې موږ سره راغو. په دې مشال ترنا لاندې بحث کې موږ سره د خپلو ډیرو مصرفیاتو له وجې موږ سره برخه واخیسته. نو زمونږ همکار لګیا دی دوی سره په ټلیفون باندې رابطه کوي. خو د دې نه مخکې تاسو ته دغه معلومات درکوم چې تیره ورځ په کراچۍ کې د پولیو ضد ساسکو ورکوونکو د کمپاین چې کوم ډله وه په هغې کې دوه زنانه ووژل شوې، یوه ښځه پکې زخمی شوه، یو بل کس چې د هغوی سره و هغه مړ شو. بیا نن په چارسده کې د پولیو د ضد ساسکو ورکوونکو ډلې سره چې کوم په امنیت باندې مامور خلکو هغه ډلې د پولیسو کسانو په مخ کې د ګاډي په مخ کې یو چاودنه وشوه، شپک پولیس والا پکې وجل شو. د دینه مخکې هم د پولیو وار کارکونکو زنانو کارکونکو باندې بریدونه شوي دي په خیبر پختونخوا کې شوي دي، پېښور کې شوي دي. او تاسو ته به هغه یوه جنۍ سایمه یاد دی چې هغه څنګه د کور نه وتې وه او دغه د ساسکو ورکوونکو کمپاین کې برخه اخیسته، هغه وجل شوه. نو دغه ټول دغه ټولې خبرې به مونږ سره په دې کې اوس دا وخت مونږ سره مونږ کوشش کوو چې مفتی اختر ورغزی صاحب او ډاکټر کریم الله صاحب سره هم رابطه برابر کړو. خو طاهر خان صاحب را سره راغلی دی. طاهر، ستړی مشې، په خیر راغی.
مهرباني.
طاهر خان صاحب، خپل نورو ملمنو سره به هم خبرې کوو خو د دې خبرونه پیل کوو. تاسو ته به هم معلومی طاهر خان صاحب چې په پاکستان کې د پولیو ضد چې کوم ساسکي ورکوونکي کارکونکي دي، په هغوی دا یو ډېر بریدونه روان دي، زنانه باندې بریدونه کیږي. پرون په کراچۍ کې وشو، نن په چارسده کې وشو. اسې د دې له وجې مونږه په کور دننه، په هیواد دننه او بهرنو هیوادونو ته کوم پیغام ځي؟
اول خدا خبرو کما چې ډیر زیات بد پیغام نه صرف د پاکستان خلکو ته هم بلکې نړۍ ته هو ځکه دی چې د بدقسمتۍ نه پاکستان اوس هم په هغو دریو هیوادونو کې شامل دی چې د پولیو دا مرض پکې اوس موجود دی. ټول نړۍ تقریبا پاکه شوې ده د دې ناروغتیا نه، د دې بیماری نه، خو پاکستان چې اوس هم دا موجود ده. او تازه بیان چې کوم بل ګیټس د خوار غلې دی چې هغه پاکستان سره امداد کوي د پولیو د بیماری د ختمولو، د وایرس ختمولو، دا یې کې دي سره پاکستان سره مالي مرسته کوي. نو اول د هغه په وینا باندې نړۍ کې چې کوم کال 2018 وو چې پاکستان هم پکې شامل و چې دلته به دا پولیو ختم شي، خو نن د هغه بیان دی د دې حملو نه وروسته چې کېدی شي د هغوی چې کوم هغه مقصد دی هغه تر اوسه پورې هغه حل نه شي. نو په دې ته موږ وګورو، تاسو خبره کوئ چې بد پیغام، نو لکه دا پیغام اوس نړۍ ته رسېدلی او بیا پکې د پاکستان د بدقسمتۍ نه ډېر زیات یو منفي اثر ترې دی. بلکې دا خبره هم یو مهمه ګڼم چې وایم چې هندوستان اولنې ملک دی چې هغه د پاکستان نه تباه ته شوک ورځي. هر څوک چې وي هغه که ماشوم وي که هغه دوی وي، نو په هغې به ځان سره یو سرټیفیکیټ یو ثبوت وړي چې په پاکستان کې دوی استعمال کړی دی د پولیو په ضد چې کوم واکسین دي هغه استعمال کړی دي. دا هم د پاکستان دپاره د ولس دپاره د یو خفګان خبره ده، د افسوس خبره ده چې یو ګاونډي هېواد دې ته مجبور شو چې پاکستانیان هم او که د پاکستان نه بل څوک دی او بل ملک حتی چې کوم د هندوستان خپل خلک پاکستان نه هلته ورځي، نو هغې لپاره به هم دا یو لازم کار دی.
طاهر صاحب ورځو په دې بحث کې د خپل نور مل معلوم ګډو او نور پښتنې به هم راپورته کوو په دې خبرونه کې. زه مفتی اختر ورغزی صاحب اسلامي سکالر دی او ډاکټر کریم الله صاحب چې د خیبر پښتونخوا کې د ساس کور کوونکو د کمپاین یو مشر دی، دواړو ملمنو ته ستړي مشي وایم. په خیر راغی، تاسو هم ستړي مشي. ډاکټر صاحب، تاسو له خو د نو حالاتو لپاره درځم، خو اول مفتی صاحب له ورنم. مفتی صاحب، دغه ټول حالات تاسو ویني او د اسلام د پردې په شا، د اسلام د نوم په شا باندې یو ډله دا بریدونه کوي او دا غوي دا وایي چې یاره دا مونږ ځکه کوو چې یاره دا د اسلام پر ضد کار دی. د پښتانه ماشومان د مازورانه بچ کول په دې باندې سیړنې شوې دي. ډاکټر صاحب هم را سره ناستې. آیا اسلام په دې اړه څه وایي چې یو ماشوم تاساس کې ورکول دا د اسلام ضد کار دی، د اسلام په حق کې کار دی؟ اسلام سوې، قرآن سوې.
خبر تاسو ده چې دین اسلام د امن، د سلامتی، د ترقی او د خوشحالی اصول پیش کوي، احکامات پیش کوي. دین اسلام یو طرف ته صحتمند دماغ واړي، بل طرف ته صحتمند جسم واړي. د دین اسلام احکامات دا صحتمند دماغ او صحتمند جسم سره تړلي دي. کوم جسم او کوم دماغ چې صحتمند نه وي، هغه په معاشري کې د خلافت خپلي تعلیمي شوي ذمهداریانې هم نشي پوره کولی. نو دا خبره خو د دین اسلام حواله سره پخپله دا سوال چې د ناقص وایما چې د دین اسلام حواله سره دا تپوس نشي چې دین اسلام د صحت امور ترویج او د ترقی په باب کیسه نظریه لري. یقینا دین اسلام کم شي تا
کاغذ اخلاقی بیماری ہوئی، دماغی بیماری ہوئی اور جسمانی بیماری ہوئی، هغه بیماری په نظر وتوګوري نو د دین اسلام یو بل حکم هم متوجه شي. هغه بل حکم د علاج معالجې دی که د هغه کوم قسم هم صورت وي. تر دې خبره پورې زه اضافه وکړم چې په علماو کتابونو کې لیکلي دي که یو ناجیز او حرام شوی وي نو التداوی بالحرام هغوی ابواب تړلي دي چې یو داسې شی چې د دین اسلام په نظر کې د هغه استعمال خو جایز نه دی، خو د یو انسان جرم ورسره تړلی دی، صحت تړلی دی، نو علما په قدر ضرورت د هغه د استعمال حوالې سره لیکل کوي. نو څنګه به د دین اسلام حوالې سره دا سوال پیدا شي چې یو طرف ته بیماری موجوده ده او بل طرف ته دین اسلام د هغه حوالې سره خاموش دی؟
یو منټ راکړئ، معافی غواړم ستاسو کته کلامي مې وکړه، خو دا خبره دلته صفا کول کلیئر کول ضروري دي. ډاکټر کلیم الله صاحب که لنډ راته ووایي چې په دې د پولیو په واکسینو کې حرام څه شته چې د چا دین ته د چا عقیدې ته په نقصان رسي؟ کلن راته ووایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دسې هیڅ شی دی کې نشته چې هغه حرام وي. په خپل زه ډاکټر یم او ډېر وخت ژوند 1994 نه په پولیو کې کار کوم. هیڅ شی دی کې داسې نشته چې هغه حرام وي.
صحیح. ها اوس مفتی صاحب، ډاکټر صاحب دی د ډیرو مدونه په دې کې کار کوي، دی چې په دې کې هیڅ حرام نشته، بیا اسلام څه وایي؟ آیا چې کم خلک دغه کارکوونکو باندې بریدونه کوي دا د اسلام خلاف کار نه دی؟
دا چې دا یو دوه سوالات شولو، دا ډېر اهم خبره وه ډاکټر صاحب چې وکړله، او زه ګمان کوم چې زیات کار په دې خبره باندې پکار دی. کوم خدشات، شکوک او شبهات چې د پولیو ویکسین حواله سره زمونږ په دې معاشره په درېمې دنیا کې خصوصا مسلمان اکثریتي ممالک کې عام دي، هغه شکوک او شبهات لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ته اشاره وکړله، هغه په لږ صحتمند انداز سره دنیا ته وړاندې کړی شي چې هغوی کم بنیادونه استعمالوي چې شکوک او شبهات زمونږ په سماج کې دلته موجود دي. پاتې شو دا چې داسې خلک چې هغوی د دې د خاتمې لپاره کوشش کوي، هغوی باندې حمله کول دا د اسلام په نظر کې څنګه دي؟ خبره داسې ده چې که یو سړی ویکسین استعمالوي او که نه استعمالوي، دا دوی ورکوي که نه ورکوي، هغه یو عام وګړی دی. نو اسلام کله هم د دې خبرې تحسین نه کوي چې یو کس د څو غیر صحتمندانه وجه نه بل چا باندې حمله وکړي. دین اسلام خو د دې ظلم، د دې فساد، د دې فتنې د خاتمې لپاره راغلی دی. دین اسلام امن غواړي، هم ځکه چې د انسان سماج محفوظ پاتې شي او انسان محفوظ پاتې شي. نو دا سوال به څومره حد پورې
مفتی صاحب اردو ڈاکٹر کلیم الله صاحب دا ڈاکٹر کلیم الله صاحب تاسو د مفتی اورغزی صاحب اختر اورغزی صاحب خبرې واورې دي. نه اسلام مخالف دی، دا زموږ ضرورت دی په اسلامي نړۍ کې، په ټوله دنیا کې زموږ ضرورت دی، زموږ د بچو ضرورت دی. نو بیا تاسو چې کومه اداره چلوئ ڈاکٹر صاحب، دا ټول خبرې په بشپړه توګه د عوامو ته ولې نه رسی چې مونږ خلک کنوینس کو چې دا ډیر ضروری کار دی او دا واحد کار دی چې د خپلو بچو د پاره دیو کی؟
سمو فهم چې عوامو ته شعور به درې ضرورت دی، خو مونږ هر کال ګورو چې کم کتن ته خلک انکاریان دي، کوم تفصیل سره فکر نه دي. دسمبر میاشت کی دا مولانا سمیع اللہ دارالعلوم موغانیہ ابیر یو اہم رول ہے زمین پر ادا کے، یعنی دچ یو عالم مفتی تاسو مون تنه شه کول چنو دغینا کته دار کړه نه دا خبره ده دینه دا خبره ده دی دا چې زمونږ چې څومره ای ڈی پی راځي دوی ته باقاعده د یو ایس اے طرف نه مل خوراکه ملويږي، چاہے کې رحم اوړه د وریجو د هر سپاره هغې باندې مکمل هر څه بند لګي، بلې چې دا د امریکې دي. خو مونږ څوک انکاري وهلیدو چې هغه چا واپس کړي وي، یا مونږ د ډسټرکټ ادمنسټریشن ویلي وي چې مونږ دا شی رانه څوک نه اخلي، هغه خو ټول ایکسپټ کوي، خبره نه ایکسپټ کوي. زمونږ چې زړي کوم ویکسین دي هغه خو مونږ ټول ایکسپټ کوي، مونږ ته وایي چې هر دوی راته کیمپ لګوي، دلته راته ولګوي. دویمه خبره دا ده چې ځینې خلک وایي چې خاندانی منصوبه بندي دي، هدې کې داسې دي، هدې کې داسې. تاسو ما ته ووایه چې کوم یو خاندانی منصوبه بندي د وایي دا چې هغه په فریج کې کېښودل کېږي، یا هغې ته ٹمپریچر مائنس یا 2.8 ڈگری سینٹی گریڈ ضرورت تھی، بلکہ اگر کہ خراب سی تو انہوں نے نہ تھا
تمام چلے دا چکم محمد منصور بن دی ونے دا زو پتی دغه کې ونه موږ نمک کو پتی ورو کې ونه نمک کو پتی ورو کې ونه نمک کو چکم د امریکای یا د یورپی منتن راځي د خلکو ته ډایرکټ ملاوي دي
صحیح نو ډاکټر صاحب تاسو مطلب دی چې را دا یو غلطه پروپاګاندا ده او د دې پر ضد باندې یو پروپاګاندا روانه ده او داغي د وجنه ده د اسلام او د پاکستان نوم بدنامیږي ډاکټر صاحب ما سره اوسئ ز طاهر خان صاحب را غډوم په دې بحث باندې طاهر خان صاحب د دوی جره کوم خبره ده د دومره غلطه پروپاګاندا کیږي تاسو میډیا سره تعلق لري خبريال هم یي مونږ یو بل پروپاګاندا د دې په حق کې ولې دومره پیاوړ نه ده ولې دومره مضبوط نه ده
خدا پاکستان کی چکم میڈیا دا کم زمین مدعات دی اخباروں دی گری کے اندرون دی نپہاغے کی دیشی دا پولیو دا ویکسین ورکور دا مہم دا داغی پا ترجیحات کی یا پا دنبی توبین کی شامل نوی خبرون خودی دیر ورکی دا دا حملو تی حملو شوا لیکن دا دی چکم اہمیت تی دا غیر پارا تی یو کمپین یو منظم مہم ہر رنگ کرو سپورے زندگی نن په پاکستان کی جتو میڈیا کی چرجری فقط د حملو خبر میں فراشی لکه نن چکا چار سدا کے په سډیرو کې چار سدې ضلع ته حمله شو د رنگ نن په بکر کې په پنجاب کې هم یو حمله شوی دی پھر روز په کراچی کې په نور ویل د حملو خبر میں فراشی خو هغه د غیر اهمیت هغه ته بیا دومره زیات نیوی شي هغه کوریج یا هغه دومره ځای نه ورته ولې کېږي چې د خلکو هغه ذهنونه دې طرف ته راواړي یا کې کومه دغه پروپاګاندا خبره ده هغې مخه ونیول شي بل زه حیران یم چې دلته یو نظر دا و چې لکه د شکیل افریدي نوم اخیستل کېږي چې هغه لکه هغه نوم خان رسول دی خو دا خبرې سره اتفاق په ځکه نه کېږي که دا که د هغه یو رول د شهاده پورې وو نو د اخو سره هغه مسله هم ته ډېره مدوس نشته هم شوي نو اوس خدای سره مسله نشته چې سړی دا ووایي چې دا هغه مسله ده بلکې خدای خو چې ولې تر اوسه پورې په پاکستان کې او بل د افسوس خبر نام ده چې د پاکستان د حکومت د پاکستان د ادارو هم دا ذمہواري جوړیږي چې باوجود د دې حملو دې کارکنانو ته د خطر او دغه رنګ د هغې د وجنې دا هغه با وجود اوسه زموږ پاکستان ټولې ادارې په دې کې کامیاب نه دي چې د حملې څوک کوي یا د دې مخه څنګه ونیول شي نو دا طرف ته د خلک ظلم کوي چې د خلک محروم پاتې کیږي د دې سهولت نه بل تر دام ظلم دی
صحیح طاهر خان صاحب
ادارې په دې کې ناکام دي چې خلکو
ته طاهر خان صاحب مفتي صاحب یو خبره کول او هغه له د اسلام نوم ورکول یو مبارزه کول یو وسله اغستل جنگ کول قتال کول جهاد کول د دې ټولو د پاره یو مرکز نه دی په کار کار سړی را پاسي وغه وی چیر دا بد دی زوجنم دا بد داسې کوم دا بد انتقام علم آیا دا اسلامي تعلیمات د یو پروژه د یو مبارزه کول پاره سوی
دا شبه چی دا سوال مال پارا دی موضوع لگ خارج کاری خودین باوجود زنن دا دی سوال صورت جوڑی گی صورتحال دا شبه چی یو ملکی یو معاشری کی جنگی ماحول موجود ہوئی نو التا یو حریف او یو محاسن دا خپل دشمن طرف تا منصوب هر یو عمل هر یو اقدام نا نفرت کری نو دا کم شینو نسبت چی یورپ طرف تا کی گی نو دلتا دا غوی خلاف یو ذهن موجود دے کاغل پارا دو اسلام استعمال ہوئی کاغل پارا دو سے پروپاگنڈا استعمال ہوئی اور کاغل پارا دو بس سجدہ استعمال ہوئی چنانچہ داسی عمل کی اگر ډیر زیات مفید وی یا دا شکار چې معاشري کې دغه ډیره بهتره نتیجه وزي هغه بهتر کار چې هغه بهتره نتیجه وزي داغه په چتری کې نور هم داسی یو میدان دا ګرم شي لکه پولیس فلوز مون په معاشري کې عالم فلوز مون په معاشري کې د اشیاء خوردونو شولو دا ټول اهم دي نو زیات استعمال هم د عالم کیږي زیات استعمال بیا والے سره پولیس د خپل اختیارات غلط استعمال کی اشیاء خوردونو کی خلک د خلکو مجبوریانو نه فائدہ اخلي نو کله چې دا یو جنگي محاس قائم دی نو دا سوال به زه ګمان کوم چې ما ته دا مدني د انصاف نخ کاری چې دې شي نو موږ نسبت اسلام طرف ته وکړو دین اسلام په
دی خبر باندې تیقن لري چې یو معاشره دا ډېر منظم انداز سره چلیږي. نو دین اسلام د منظمو خرابیانو مقابله په غیر منظم انداز سره نه کوي. منظم دا ادارې وي، منظم دا نظام وي. دغه وجه ده چې په تاریخ کې موږ ګورو چې د ظلم، د ستم، د فرقواریت، د استحصال او د پروپاګندې او د فتنې او د فساد مقابله دین اسلام د نظام په طاقت باندې کړی ده. کوم عمر به چې بيزې سره ولي هغه نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جوړ شروع او دغه تیاری د خلافت په ابواب باندې شوی و. دین اسلام موږ ته هم د نظام شکل ورکړی دی، روژه ته هم د نظام شکل ورکړی دی. دغه وجه ده چې زکات دا به نظام اخلي، او کله چې یو امام موجود وي، کله چې د حکومت بادشاہ موجود وي، نو بل سړی به مونږ نه پړاوي. نو د دې تعلق هم سیستم سره دی. نو ځکه وایي چې الحق بالامامت السلطان، چې بادشاہ موجود وي بچه به مونږ نه پړاوي. نو دا دین اسلام ډېر منظم انداز سره د ټول مسایل په خپل اصولي قانون دین اسلام لمنه کم از کم د دې فیصلونه پاکه.
صحیح ورزو ډاکټر کلیم الله صاحب. ډاکټر صاحب، د په کراچۍ کې چې کوم بریدو شو، د هغې پړه جند الله وسلوالې ډلې په غاړه واغېسته، دروسه د چارسدی او د بکر چې کوم طاهر خان صاحب خبرو کوم ته معلومات نشته، خو دې نه مخکې وسلوالو ډلو داسې خپل درید رامنځته کړی دی چې یاره دا مونږ کړی دي. آیا ستاسو اداره یا پاکستان حکومت د صحت چارواکي، د پولیو ویکسین چارواکي داسې یو هڅه کوي چې یاره کم از کم په دې خبره وسلوالو سره د یو ضمانت واخلی چې دا یو کمپین دی زمونږ د ماشومانو، زمونږ د هغوی د مستقبل د ښه کولو، د صحتمند ماشومانو لپاره ضروری دی. کم از کم دا خبره په هغې ومنل شي چې یاره په دې بریدونه مه کوئ. داسې هڅې تاسو کړی وي؟
بالکل، په ماضي کې مونږ هغوی سره خبرې تړم شوي دي، د هغو تجزیحات خپل دي او هغوی هغه تجزیحات مخې ته کېږي، هغې نه پس بیا هغوی دغوکي تاسو ته وګورئ. په افغانستان کې طالبان چې دي، هغوی په کمپین دوران کې، په هغه ټایم کې هم اوس هم چې دي په اپوزیشن کې دي، بالکل یک طرفه سیچ شوی دی. یو کې اوس خو چې زما دماغ نه دی محسوس، یعنی دې په تبدیلي دماغ کې دغه کېږي، نو پولیو والا خو مطلب چې بیا شوی دی ورته. زمونږ طرف ته خو مونږ داسې نه شوی، ځکه چې مونږ خو سیکورټي نه دي، خو مونږ ته خو سیکورټي پرووایډ کېږي. آرډر را ته وشي چې تاسو چې خپل ټیمونه وباسئ د سیکورټي پرووایډر ده، دا د سیکورټي پرسنل کار دی چې هغوی بیا مخکې کې مونږ ته خپل لیول باندې هغو سره خبرې شوې دي، او هغوی یو حده پورې اګري شي، یو دغه پورې را سره ومني. خو بیا د ګورنمنټ د پالیسۍ یا د څه د وجې نه هغوی بیا نور نه دغه کوي، خو مونږ جاب دا نه دی مطلب چې مونږ مر مذاکرات وکړو.
طاهر خان صاحب، دوی د ډاکټر صاحب یو خبره وکړه چې یاره دغه ترجیحات ټاکل د وسلوالو لخوا یا د حکومت لخوا، تاسو هم خبره وکړه چې د حکومت او د پاکستانی میډیا په ترجیحاتو کې د پولیو ویکسین نه دي، چې یاره زموږ ماشومان خرابېږي، زموږ ماشومان به معذوره شي، یا نړیواله سطح باندې به د پاکستان مخ ډېر خراب شي. نو ستاسو په نظر دا وخت په دا دا مسله به ترجیح کېدل څنګه دې لپاره څه پکار دي؟
ور دي زه خو هم کې پکا کې احساس وي په حکمرانانو کې، یا چې څوک ذمہوار او مسؤل خلک وي. زه وایم چې د هندوستان لخوا چې پاکستان باندې دا بندیز لګېدلې دي، نو هغه سره به دلایل وي. خدا د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج ځکه دی چې ولې اخر یو ګاونډي هیواد، او بیا داسې ګاونډي هیواد چې هلته په زرګونو خلک زی او راضی تک را تک کوي، بیا د پاکستان او د هغې هغه درآمدات او برآمدات او سامانونه ته لکه ډېر زیات تک را تک دی، چې دا ملک مجبور شي چې هغه یو فیصله وکړي د یو بل ملک په باره کې. نو د هغې نه باوجود که دلته په چا کې احساس نه پیدا کیږي، نو دا دې ته هم زه یو بدقسمتي د پاکستان وایم. او د پاکستان لپاره خو داسې هم دلته په پاکستاني اخبارونو کې په خطر دا خبرونه چاپ شوي دي چې نور ملکونو هم پاکستان ته دا یعنی خبرداري ورکړې دي که چېرې پاکستان په دې مرض باندې دا قابو رانوسته، دا کنټرول نه کړ، نو کېدی شي نور ملکونه هم د پاکستانیانو باندې سفري محدودیتونه یا ویزونه ولګوي. نو که اوس هم په پاکستان کې د حکمرانانو یا د ذمهوارو خلکو هغه ذهن نه بدلېږي، دې دپاره مؤثر ګامونه نه اخلي، نو د دې نقصان خو بیا د پاکستان عام ولس ته به هم وي چې هغه بل ملک ته هم بیا بغیر د دغه سرټیفیکیټ نه شي تللی او دغه ثبوت نه شي تللی.
صحیح مفتی صاحب دی زمون طاہر خان صاحب یو خبر او کہ چیرہ ترجیحات نو دغه ترجیحات ته پکتو سرا چې کوم وسلواله ډلې دی په پاکستان کې یا بهرنۍ هغه یو مبارزه کوي د هغه یو سیاسي اهداف دی یا د هغه نور شه اهداف دی خو هغه د اسلام د مذهب سره وتړي نو تاسو په نظر د اسلام سره تړلو سره سیاسي ګټې اخیستل ذاتی ګټې اخیستل یا د ټول خپل مبارزې پر مخ کې بوتل هغه ګټې اخیستل اسلام د دې تر کومه حد اجازه ورکړي؟
دا تو سیاسی او د معاشی دنیا یو فسه ګرځیدلی دا چې کومي معاشري کې قبولیت کومي فلسفه ته حاصل وي هغه د خپل کاروبار د خپل سیاسی مقام ته رسیدلو لپاره دا هغه فلسفه لاره اختیاري چونکه پاکستان کوم وبش ټول مسلمانانو باندې مشتمل دی او دلته مذهب دا یو مشترک عنصر دی په ټولو کې نو د مذهب استعمال به په سیاست کې هم کیږي د مذهب استعمال به معیشت لپاره هم کیږي د مذهب استعمال به خپل سیاسي قیمت متعین کول لپاره هم کیږي چنانچہ کہ مذہب استعمال وڈل ازان دپارا کری نہ دا سدا حیران چوب خبر نہ دا دستا پدی زمن کی برسبیل ذکر زا یو بلی خبری تا ہم دا اور دن کو خصوصا دا ڈاکٹر صاحب پام وارا مچی متوجی شی آگا دا چی عموماً خلقو نہ دا تا پوز دا کو ما چی سوال دا دے چی دا پولیو دا مرض دے او کنا دے کمرز وی دا برین سسٹم نرو سیل وائرل یو ڈیزیز دے او دا سینٹرل نرو سسٹم چې دی هغه ټی کی چې دا په نتیجه کې دماغ حرام مغز کی سوزش پیدا کیږي او پر عمر کړه د نورو انسانانو وګو ته محتاج شي کله بیماری دا او یقینا بنا څوک انکار نه کوي نو دا پاکستان په خپل توګه باندې یا مونږ مقامی سطح باندې د علاج دریافت کړی دی او مونږ ټول سره سیدې شي کوم شي لري که مونږ نشو رسیدلی نو سوال دا دی چې د دې دفاع کول پکار دي که نه که دفاع د پاره څه یورپ طرف نه داسې څه علاج وي نو مونږ فلکې استعمالوو جاز استعمالوو کپړې استعمالوو ستنې اونڅه تر تاره پورې د غنمو پورې مونږ د نورو دنیا محتاج یو هغوی نه خو مونږ چېرته انکار نه کوو او که د دې ویکسینو په چتري کې نور داسی مقاصد لپاره عناصر موجود وي نو بیا مونږ حکومتي سطح باندې ذمہ دار په دې خبرې باندې ذمہ وار یو چې خلکو په ذهنونو کې کوم چې فکری مزاحمت موجود دی او هغه لپاره مونږ د خپلې کوتاهۍ د وجې نه جواز فراهم کوو دا هم مونږ لار ونیسو چې څوک د دې ویکسینو په نتیجه کې خپل ذاتي مقاصد لپاره استعمال نشي لکه څنګه ماضي قریب کې داسې څه واقعات وشول او داسې چې طبي حوالے سره اخلاقي حوالے سره د دې سایډ افیکټس نه وي نو که دې شینو باندې مونږ د خلکو
خبر مقصد دا دے چی بحیثیت دا دی پولیو وکسین دا کمپین چلون کی دا یو مشر پہیس تاسو دا عوام و اعتماد بسنگ بحال کوئی دا خلق و اعتماد بسنگ بحال کوئی خلق کی ریزنٹمنٹ دے خلق نغواڑی دا خلق شک دے
بنیادی طور پر خوبوں گا مسلمان اور اسلام چلے اگر شہادتوں تبوری وزن تبوری خبریں دلائل تبوری کچہرے بچ دلائل بھی چلے چڑی پول اس کا نگا مسلمان نہ کی ہوئی میں بیاخم صحیح رہا کچہ تمور چلا سے دلیل ہوئی یا مطلب کلیئر کٹ حدیث سے چاہ سو خبر اوارڈ دلا بغیر تحقیق نہ بغیر تفتیش نہ وقت کے پلاؤ کا اگر وہ جمع امت سے خبر ہے دوی جوړ کړی نه دی یو ویکسین دی ته نه خبر نه دي دغې فارمولې نه او مطلب چې دغې د دوی کانټینټس نه خبر دي د دوی کتاب دي د دوی کتاب دي بس هېڅ شی دي دی کې نشته مونږ دا د 1960 نه یعنې د نولس سوه شپږ نه دا شی شروع دی ورو ته پورې بیا ته کوو مونږ ماشومان مونږ ته یادي چې مونږ مطلب چې
نہ دوی دوی خبره کوي چې یاره پدی باندې تاسو ډاکټر صاحب دې دوا خبره کوي چې پدی تاسو کنټرول او دا صرف اون پدی نیت دا ویکسین ورکړل کیږي چې یاره صرف د انسان ګټه پیوشي د ماشوم ګټه پیوشي د بل نورو مقاصد لپاره نه استعمالیږي تاسو به خلک څنګه کنوینس کوي لیو منټ تر اثر ډاکټر صاحب او ما
کې د ترازل دې نو بلکې خلک نه دي ریفیوزل مونږ ته اکسس نه کیږي یعنی څوک مو پرګدینا چې لار شو
صحیح
صحیح
ماس لیول باندې پوهرته په یو غنې کې پورا په سلو کې سل کسانو یا پنځو کسانو انکار نه دی کړی. نن ته ایکسس نه کیږي
خیبر پختونخوا کی روان دے کنا
پخور نه علاوه ول پخور ته موږ یو سټیټینګ جوړ کړی دا هغه موږ هر څنډه باندې هغه کمپاین کوي یعنی څنډه په څنډه باندې موږ په ټیمونو یو سپیشل سټیټینګ چې روان نه وتی او په څیر ما کوي دی دی چې چې دا د بازار د موږ یو نیم کونسل کې سره پنځه دی باقي روان دي زما تاسو مستیته په نور څه زموږه د تاسو د طرفه نه زړه زیات مشکوري ما
صحیح ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب آباد اوسې خوشاله اوسې ڈاکٹر صاحب ڈیر اڈیر مننا زم تھا سنا